درنو اوریدون که السلام علیکم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې میکروفون ستاسو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به د افغانستان په اوسنیو حالاتو خصوصا په دې وضعیت کې ستاسو په سیمه کې حالات څنګه دي، تر څه حد له وضعیت راضي است، په دې خبرې کې شي. له بده مرغه زموږ داخلي شمیرې کار نه کوي، تاسو ته به نړیوال شمیرې اعلان کړو. خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د امریکا او بریتانیا مشرانو موافقه وکړه چې په جی وو غونډه کې پر افغانستان وژغی شي. د اروپا اتحادیې د کورنیو چارو وزیران د غیر قانوني کډوالو په باب خبرې کوي، او د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو موافقه کړې چې ملکی وګړي د کابل هوایي ډګر ته پریږدي. د خبرونو تفصیل. وسلوالو طالبانو نن په جلال آباد ښار کې پر عامو خلکو چې غوښتلې د افغانستان ملي بیرغ نصب کړي ډزې وکړې. شاهدان وایي د طالبانو د ډزو له کبله د دوو تنو د وژل کېدو تر څنګ ګڼ کسان ژوبل شوي، خو تر اوسه پورې د ټپیانو دقیق شمیر څرګند نه دی. په وژل شویو کې د سهار خپرندوی ټولنې مشر زاهد الله شامل دی. د جلال آباد ځینې ښاریان وایي چې طالبانو پر یو شمېر خبریالانو او عامو خلکو ډزې هوایی ډزې وکړې او هغوی په قنداغونو وهلی دي. پرون په خوست کې هم طالبانو پر عامو خلکو په دې خاطر ډزې کړې وې چې درې رنګه بیرغې په لاسونو کې و. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي دوی موافقه کړې چې راتلونکې اونۍ د جی وو په مجازي غونډه کې د افغانستان په اړه پر ګډې ستراتیژۍ خبرې وکړي. د بایدن له لوري له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر پریکړه ټینګار چې د مخکینی جمهوري پالو ولسمشر په مهال شوې وه، په امریکا کې دننه او له دې هېواده د باندې د امریکا د متحدانو پراخې نیوکې پارېدلې دي. بایدن ویلي چې باید د دوو انتخابونو په منځ کې یو غوره کړی وای، یا دا چې بې پایه جګړې ته دوام ورکړی وای، او یا یې د ټرمپ لاره تعقیب کړې وه چې باید ځواکونه وباسي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان وایي طالبانو متحدو ایالاتونو ته ویلي چې ملکی وګړي به پریږدي چې د کابل هوایي ډګر ته لاړ شي. سلیوان پرون سه شنبه وویل له افغانستانه د ملکی وګړو د ایستلو بهیر به شاید روان اګست تر پایه دوام وکړي. د چې په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته خبري کولې وویل د امریکا پوځ د کابل هوایي ډګر ته د ملکی وګړو د لیږدولو په اړه په خبرو بوخت دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وویل له افغانستانه د خلکو د ایستلو لپاره وروستۍ نیټه د اګست 1 ټاکل شوې، خو د دقیقې نیټې د ټاکلو پر سر خبري روانې دي. په همدې حال کې داسې راپورونه هم ورپې شوي چې طالبانو ځینې کسان چې غوښتلې هوایي ډګر ته لاړ شي وهلي او مخه ورنیولې ده. په افغانستان کې د کرکېچ له پراخېدو وروسته نن د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران د غیر قانوني کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کوي. د دې ټولنې ځینې غړي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له هېواده په پراخه کچه د خلکو د تیښتې له کبله اندېښمن دي. په نننۍ غونډه کې په رسمي ډول د افغانستان په باب خبرې نه کیږي، خو پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته د اروپایي ټولنې ځینې مشرانو پر یو لړ ستراتیژیو کار پیل کړی څو د 2015 او 2016 کلونو په شان د اروپایي ټولنې غړیو هیوادونو ته د کډوالو د ناڅاپي ننوتو د تکرار مخه ونیسي. اروپایي ټولنې د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره په وروستیو څو کلونو کې کلک تدابیر نیولي، خو د بیلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکو ښکاره ګواښ کړی چې د عراق، افغانستان او سوریه کډوالو ته به اجازه ورکړي څو د ګاونډي هیواد لیتوانیا له سرحده د اروپایي ټولنې غړیو هیوادونو ته ننوځي. لوکاشینکو دا پریکړه پر بیلاروس د اروپایي ټولنې د بندیزونو په جواب کې کړی ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری پلان لري چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هم خپل کار ته دوام ورکړي. په جرمني کې د یون ایچ سی آر وی استازي کاترینا لومپ د جرمني رسنیو ته ویلي د کډوالو مرستندوی د اداره به له نورو خیریه ټولنو سره یو ځای د بې پریتوب او خپلواکۍ د اصولو پر بنسټ افغانانو ته د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکړي. مېرمن لوپ ویلی چې په افغانستان کې بشری مرستو ته اړتیا خورا زیاته شوه او شایي تر دې هم ډیره شي، نو ځکه دا هیواد د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. د یو ان ایچ سی آر په وینا ډیرې کورنۍ چې د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوې په کابل کې ډیره دي چې مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو د اړوند اداروي اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 200 کارکونکو په دنده بوخت دي. په متحده ایالاتونو کې د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل شوې. د امریکا د دې اقدام په نتیجه کې به طالبان له میلیاردونو ډالرو شتمنۍ بی برخې شي. د امریکا د ادارې یو چارواکي پرون وویل چې په متحده ایالاتونو کې د افغانستان د حکومت شتمنۍ طالبانو ته نه ورکول کیږي. دا پریکړه وروسته له هغه کیږي چې طالبانو د رواني اونۍ په پیل کې پر پلازمېنه کابل ولکټینګ کړه. د پیسو د نړیوال صندوق د معلوماتو له مخې د افغانستان د مرکزی بانک شتمنۍ د اپریل میاشتې تر پای پورې 4.9 میلیارد ډالر ته رسیده. د دې پیسو ډیره برخه د راپورونو له مخې د نیویارک د فدرال زیرمو په بانک او د امریکا په نورو مالی مؤسسو کې ساتل کیږي. د افغانستان بانک په دې شتمنیو کې ډالر، سره زر او نورې مالی زیرمې شامل دي. طالبان د امریکا د بندیزونو په فهرست کې دي او د دې معنا داره چې که امریکا او متحدانې د طالبانو راتلونکی حکومت په رسمیت ونه پیژني، نو د افغانستان بانک زیرمو ته به لاسرسی ونه لري. پر دې سربیره امریکا کولای شي چې افغانستان ته د پیسو د نړیوال صندوق په ګډون د نړیوالو مؤسسو مرستې بندې کړي. د فنلند حکومت پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې د پرمختیایي همکاریو چارې دروي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په وینا تر هغه چې د افغانستان حالات څرګندېږي خپل پرمختیایي همکاري ځنډوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغانستان له پاکستان سره د 3-5 اوور سیالیو لپاره چمتووالی نیولی دی. د کرکټ بورډ د ویان فرید هوتک په وینا د کابل نړیوال هوایي ډګر د الوتنو له پیلېدو سره سم به افغان لوبډله سریلانکا ته سفر وکوي. دا په داسې حال کې دی چې تېره ورځ د سریلانکا پخوانی لوبغاړی ویشی کا ګنوردینی د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د توپ وهنې روزونکی وګمارل شو. څلور څلوېښت کلن ویشیکا د سریلانکا لپاره یو شپېته نړیوالې یو ورځنۍ لوبي کړې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د فلزي یورانیمو د تولید د پراختیا په اړه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د راپور په خبرګون کې د اټومي فعالیتونو د درېدو او د خبرو میسته د ایران د حاضر دو غوښتنه وکړه. د امریکا د بندونو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي باور لري چې ایران د یورانیمو د فلز جوړولو ته هیڅ اړتیا نه لري. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د راپور لمخې ایران خپل 250 ګرامه 40% غنی شوی یورانیم د تترا فلوراید یورانیمو په بڼه د 200 ګرامه فلزي یورانیمو د تولید لپاره کارولی دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دا شه ملګری ملتونه زما فن نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روزان معرفي کې آزادی رادیو ده
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. تاسو خبري چې په افغانستان کې لوی سیاسي بدلون راغلی او طالبانو له درې ورځو راهیسې پر کابل او د افغانستان په نور سیمو ولکاټینګ کړی دا داسې وضعیت دی چې د طالبانو په خبره دوی هم اټکل نکاوه. په یو شمېر ولایتونو او ښارونو کې وضعیت یو څه عادي شوی، خو کابل ښار لا هم پوځي بڼه لري او د طالبانو وسلوال پکې په پوځي موټرو کې تګ راتګ کوي او چک پوینټونه هم اچولې دي. د نوی بدلون ستاسو پر ټولنیز ژوند سملاسي څه اغیز کړی دی؟ د یوې اونۍ مخکې پر تلامو ژوند کې څه بدلونونه راغلي؟ د خارونو او شاوخوا سیمو وضعیت مو څه ډول دی او تاسو له طالبانو څه غوښتنې لرئ؟ مایکروفون ستاسو خبرونه مو هم دې موضوع ته ځانګړې کړې ده. قربان مو زه اسد الله لودینیم. اوریدونکو دا چې زموږ د ټلیفون شمیرې د موقت وخت لپاره بدلی شوې دي، دغه شمیرې تاسو ته زموږ همکار ملالۍ بشیر اعلانوي. هیله ده چې تاسو دغه شمیرې در سره یاداښت کوي ویلې کوي او که چېرته په افغانستان او د باندې له افغانستان یې د شمیرو سره اړیکه نیولی شئ.
د ازادي راډیو ژوندیو خبرونو ته پر دې شمیرو زنګ وهلای شئ: 00 42 00 22 11 24 50 01. زموږ د سټوډیو بل شمیره ده 00 42 00 22 11 24 50 02.
اوریدونکو هیله ده چې دغه شمیرې مو یادښت کړی وي. که څه هم بهرنۍ شمیرې دي، ممکن لګښت هم زیات وي، خو که چېرته تاسو غواړئ اړیکه ونیسئ او که د افغانستان بهر یې په اسانه زنګ وهلی سي. سکایپ ته هم د موږ زنګ وهلی سید سکایپ ادرس به وروسته درته اعلان کوم. اوس استاد شریف الله ویان چې د کابل په مجموع کې په افغانستان کې د پانتون استاد دی او د ترڅنګ د افغانستان روان سیاسي او ټولنیز وضعیت هم څاري را سره استودیو ته وصل شوی دی. استاد ستړي مشي راځي له تاسو به پیل کو چې وضعیت تاسو څنګه ګوري په افغانستان کې کومې خواته دغه سیاسي وضعیت روان دی؟
سلامونه نیکی هلی لودین صاحب تاسو ته او ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. الهمن يم چې خاورزه پیل کړی وي په ټوله کې د افغانستان سیاسي وضعیت او سیاسي تحولات تاسو ته معلوم دي چې په یو سلاتیا درجه بدلون ومند او موږ د یو نوي تحول شاهدان یاستو چې نظام بدلیږي. خو کته هم د نظام خلاص تون لري تر اوسه پوری بنسټونو او ساختارونو باندې کار نه دی شوی. بیا هم خلک په آرامه فضا کې دي او گشت و گذار په خار کې جریان لري. خلک څوکا روان دي خپل کارونو ته او خپل ماموریتونو ته رسیدي او په یو ډول هم زده کړیز بنسټونه پانتونونه او مرکزونه هم په خلاصې دودي استادان او محصلین او زده کړیالان ور روان دي. دا وضعیت آهسته آهسته نورمال کېدو ته روان دی. هغه څه چې د خلکو په منځ کې خوشبیني خوره کړې ده په دا ځل د طالبانو او د امارت اسلامي راتګ دی چې په یو بیل اجنډا او بیل طرز باندې راغلی دي. د خلکو سره یې نرم چلند اختیار کړی دی او د خلکو په منځ کې دوشتون لري. نو که څه هم اوس هم د اندېښنو او ویرو فضا شته خو خوشبختانه د دوی لخوا چې کومې بیانیې او کومې خبرې کیږي د خلکو سره یې لږ لږ امیدونه را پیدا کړي دي او دغه فضا ورځ تر بلې پخه کېدو ده. هیله من یم چې همداسې نرم سیاست چې د دوی لخوا پر مخ وړل کېږي همداسې وساتل شي. ولسي باور او ولسي اعتماد دا ټول په دې پسې تړلی دی چې عامه افکارو ته دوی په کومه درنه سترګه ګوري او څنګه کولای شي چې مثال د ولسي باور د ساتلو لپاره د خلکو حزات مال او د خلکو د ټولنیز ژوند د ټیکاو لپاره دوی ځینې اقدامات ترسره کړي. تر اوسه پورې خو فضا سالمه روانه ده. هیله من یم چې همدا فضا وساتل شي.
بله مننه. راځي یو اوریدونکي ته ورشو اړیکې نیولې ده. مهرباني وکړئ آزادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه. قدرت الله ورور راځي لکه په کندهار کې راته وغږیږي. هلته پرون د طالبانو سیاسي مشرتابه هم ورسېده. کندهار کې وضعیت څه ډول دی؟ څه روان دی؟ څه ګوري په ژوند کې؟ مو څه بدلون راغلی دی؟
انشاءالله تعالی په کندهار کې خیر او خیرات دی. قرار قرار دی هر یو بل داخل کار کوي. کسروالي وا هغه هم خپل کار پیل کړی چې تراتې کو نو رامیت هم څنګه انشاءالله کوم مشکل نشته.
نور ادارې څنګه ملکی ادارې فعال سوي دي؟ خوانځي او پانتونونو کې وضعیت څه ډول دی؟
بلال خو هم پانتونونه او هم خوانځي او مونږ نه رخصتي لري. هغه له دروسه نه دي چې رسېږي او نور ادارې ان شاء الله ټول فعال دي.
او خار بازار څنګه ده؟ خار کې خود توکو بای څنګه دي؟ توکي پیدا کیږي نه پیدا کیږي؟ او دغه راز د مخابراتي شبکو کریډیټ کارتونه هم ستاب خار کې
تقریبا څومره تر څو سم دي پر اصل کلام لري جوړوي او د شانو له خونه لا تل خل ورږي او نور ان شاء الله مخدراتي شبکې هم د ډېر وخت کار کوي باندې نه وس په خوا باندې دي نو شانو ان شاء الله د کیږي.
خا او څه پیغام لري د حالات کې طالبانو ته یو کسان چې تاسو شاوخوا اوس حاکمیت لري دوی ته څه ویل لري؟
دا پیغام دی چې دا خو امیر المؤمنین ټول ته ټول حکومتي چارواکو ته اپر کړی دی. باید هر یو پر خپل کور کې نه خپلې دی پر کور ناست ان شاء الله کار نه پلري او ان شاء الله نور حکومت به سمیر ده خیره سره.
بله کور مو ودان. ډیره مننه اوریدونکو چې اړیکې نیولې. بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده آزادي راډیو سره وصل یی.
سلامونه نیکی هلی احترامات نو من عمران خبرې کوم د ننګرهار ولایت څخه.
عمران خان مهرباني وکړئ ننګرهار کې وضعیت څه ډول دی؟ نن سهار مو راپور درلود لږ مخکې چې جلال آباد کې یو څه ګډوډي شوې وه، مظاهره وه، فکر کوم ډزې هم شوې دي، تلفات هم لري. خبرو کې درلود چې لږ تر لږه دوه کسان پکې وژل شوي.
بله صاحب دا دوه ورځې چې و حالات لږ ښه عادي و. نن چې خلک را ووته د بیرغ په سر لږ لانجه را مخېته شوه، وسلوال طالبانو ډزې وکړلې، نو حالات یو څه بېرته خراب شو، خلکو دوکان بند کړل او ښار یو څه نیمه بند شو، نو بس حالات لږ دغسې صحیح نه دي پوره. خلک په ډاډه زړه نه شي ګرځېدی او دوکانونو کې کارتون هم داسې نه پیدا کېږي او کارونو د خلکو کارونو باندې ډېر زیات اغېز شوی.
څه غواړی له طالبانو نه؟ هغه کسان چې اوس په ننګرهار کې حاکمیت لري، دوی ولایت مقام کې هم دي، ممکن ستاسو غږ واوري.
طالبان نه موږ دا غواړو چې دا کوم د دوی د ټیټ رتبه مامورین دي، دا خوشی کړی دي، دا خلکو سره لږ یو څه چلن یې ښه نه ده، او باید دوی د مشان هدایت وکړي چې لږ خلکو سره لږ ښه چلند وکړي. اوس مثال نن دا بیرغ په سر خبره وه، باید دوی دا ډز یې نوی کړي خلکو باندې، دوی سره په خبرو باندې نن دوه خبرې اعلان وهلي دي، نو خبریالان ما خپل ولید د اریانا نیوز خبریالان وهلي دي، هغوی کمرمین هلته کوله، نو باید طالبان خلکو سره ښه چلند وکړي چې د خلکو زړونه لاسته راوړي. دا که داسې چلند وکړي نو یقین نه کوم چې افغانستان جوړ شي.
ښه، او تاسو په خپل ژوند کې څه تغیر احساسوئ؟ تېرې یوې اونۍ ته په کتو ستاسو په ژوند کې، په ټولنه کې، شاوخوا چمګاون کې څه تغیرات راغلي، او د ښار بازار په وضع هم که لږ زره نور تم شي، د نرخونو بیې څنګه دي، او لومړني مواد پیدا کیږي بازار کې که نه؟
ښار خو یو څه تقریبا دوکانونه خلاص دي او خلک په ویره کې دي چې داسې نه لوټ مار نه شي، او ښار نیم خلاص ده نیم بند ده، بیا هم لږ حالات یو څه نن عادي شوی، خو چې کله ډزې وشوې او خبرې اعلان ووهل شول، خلکو دوکانونه بېرته بند کړل او کورونو ته لاړل، نو بس او زمونږ ژوند چې ده بس عادي ډول سره روان ده، او بس داسې لکه پوره پخوا چې به کومه څه واغه چې اوس لا تر اوسه پورې نه ده عادي شوی پخوا په څېر.
کور مو ودان، ډیره مننه. د دې اوریدونکو نظر واوریدل شو. اوریدونکو په سکایپ هم را تاړي کني ولې شي رادیو ټکی آزادی زموږ د سکایپ آدرس دی. بل اوریدونکو دې مهرباني وکړي میکروفون تاسو ته ورکړي او مهرباني وکړي استودیو ته وصل یې.
سلام علیکم لوډین الله خبرم ته په ډیر ستاسو سلامونه ایم تاسو لپاره سر لاین کې لګینا.
ښه، پسرلای صاحب راځي کې لګي کې د وضعیت په اړه راته خبرې وکړي چې حالت څه وضعیت روان دی ستاسو په ژوند کې، چمګاون کې څه بدلونونه راغلي دي، او خلک څه احساسات لري حالت؟
لوډین الله الحمدلله دومره آرام آرامي د بيخي یعنی د بيخي ځای شي حکومت دې دومره خلک خوشاله دي، خو یو کم بوتي د جلق قیمتي دا لوډین الله د غرزانی شي نور هیڅ کم بدلون مدلون نه راغلي، همغه خواني شان ته دی همغه چې خپل کار کې ګرځيږي ورا ګرځيږي، دکاندار دکانه ټول ډیر ته دي، مارکیټونه خلاص دي، خلک خوشاله دي، خو هم نو امنیت دی، خو ارمان لیک قیمتي ده.
ښه، قیمتي ده، خو کې لګای د سیاو جای و چې د جګړو راپورونه ترنا ډیر راتلل، څنګه دغه دوه درې څلور ورځو کې چې وضعیت یو څه بدل شوی نو اتمان مو د ډز غوګونه هم ممکن نه وي اوریدلی. علي کې پرېښو ورزور سکایپ نه یو اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني
ډیره مننه لودین صاحب محترم، تاسو سلامونه او د آزادی رادیو ټولو محترم کارکونکو اوریدونکو ته فهیم نورانی نابینا د سره په لیکم د لغمان څخه.
مهرباني وکړئ نابینا صاحب، تاسو تخلص نابینا کوي او که خدای مکړه دغه معلولیت هم لري؟
زه معلولیت لرم، بالکل نابینا یم. نو واقعا دا د افغانانو لپاره د یو بل ویاړ او د افتخار ځای دی چې افغانان مکمل خپلواکي او ازادي ته یو ځل بیا ورسېدل او یو ځل بیا نړۍ ته وښودله چې هیڅ نړیوال اشغالګر او د هغوی پاتوشونی په افغانستان کې حکومت نشي کولی. دا ټولو ته د ویاړ ځای دی. اوس غوښتنه مې له طالبانو څخه دا ده چې د افغانستان له اسلامي امارت څخه چې دوی یو همشموله حکومت جوړ کړي، ځکه چې په افغانستان کې هیڅوک په خپل یوازې سر باندې حکومت نشي کولای. دوی ته پکار ده چې یو همشموله حکومت جوړ کړي، کار اهل کار ته وسپاري. موږ علما کرام ته ټولو ته احترام لرو، دوی زمونږ د سر سترګې دي او دوی زمونږ رهبران دي، خو باید کار اهل کار ته وسپارل شي. داسې نه لکه د کابل ادارې غوندې چې انجینری لکه وزارت داخله ډاکټر ته وسپاري، وزارت مخابرات
احساسات لري، پخوا مو
د حکومت تر واک لاندې ژوند کو او دغه دوه درې ورځې کېږي څلور ورځې کېږي چې طالبان حاکم سوي دي. خلک ورته ډېر هیله من هم دي خو یو څه ګډوډۍ شته. لا په ښارونو کې ستاسو په سیمه کې وضعیت څه ډول دی؟
بالکل موږ په سیمه کې وضعیت ډېر زیات آرامه ده. هیڅوک د خطر احساس نه کوي. ټول د خوشحالۍ احساس کوي، د امن احساس کوي. واقعا یو داسې شیبه ده چې په افغانانو باندې دا دوه درې ورځې د اختر غونډه ده. واقعا ډېر یو ښه شیبه ده. افغانان په دې وخت کې ډېر زیات خوشحاله دي، ډېر د امن احساس کوي، د خوشحالۍ احساس کوي. د وژنو نه افغانان نور ستړي شوي دي. نور افغانان نه غواړي چې په هیواد کې جګړه اوسېږي، په هیواد کې ناامني اوسېږي. ځینې خلک اوس هم کوشش کوي چې بیا د مقاومت خبرې وکړي، د جنگ خبرې وکړي. هغوی ته زه دا پیغام لرم چې تاسو دا شل کاله څه وکړه، د پنجادو تاسو سره، ناټو امریکا تاسو سره، تاسو جنگ نه شو کولای. اوس به څه جنگ وکړي؟ دغه خبرو نه تیر شي. راځي د افغانستان اسلامي امارت سره یو ځای شي چې ترفو هیواد کې صلح راشي، امن راشي، ټول یو ځای شي، هیواد جوړ کړي، یو هم شموله حکومت جوړ کړي، یو اسلامي حکومت جوړ کړي، ترفو د غستون د نخلا شو.
ډیر ودان نابینا صاحب، ډیر مننه. بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. مهرباني تاسو غا غورو.
السلام علیکم لدین صاحب، جوړې بخیر. علاودین له کوټه.
له کوټه نه علاودین صاحب ستړي مشي. کوټه کې څه ویل کیږي؟ دلته افغانان چې اوسې دوی څه احساسات سرګندوي د افغانستان د وضعیت په اړه باندې؟
دلته خو ماشاءالله ډېر ښه احساسات دي. افغانان نو خلاصه کوي چې د خوشحالۍ په جامو کې نه ځایږي. پرون کوټه ته تللی وم، پاکستانیان دي، یو بل ته مبارکیان ورکوي، وایي الحمدلله په مسلمانانو باندې قراری شوله او موږ ډېر زیات خوشحاله یو. پاکستانیان یو بل ته مبارکیان ورکولې. افغانان خو بېخي دی، د بازارونو ټول دی خالي دي.
دوی د څه ننداره کوي؟ دا د طالبانو د واکمنۍ ننداره کوي او کنه دلته وضعیت چې آرام سوی ده، یو څه په افغانانو باندې د جنگ فضا ختمه ده، دې ته خوشاله دي؟
دوی دا د جنگ فضا ختمه ده. د رسنیو به اکثره دا خبره کوله، ویل ول باید دغه اوسې د افغانستان کې طالبان جنگ ختم کړي او وربند وکړي. او خو طالبان خو دلته اوس دا اکثره خلک دا خبره کوي، وایي طالبانو د جنگ خلاف جنگ کاوه. جنگ لاړی تاجکستان ته وتښېدی، بیا له هغه بعد چې لاړی و دغه ته عمان ته وتښېدی. نو خلک په دې ډېر خوشحاله دي.
اوکې، ډېره مننه، نظر مو واورېدل شو. سلامت اوسئ. ورزو استاد شریف الله ویان استودیو ته لا هم وصل دی. ویان صاحب، تاسو د دې اوریدونکو خبرې واورېدلې، تاسو څه پورې اضافه کوئ او ستاسو په نظر دغه کوم حالات چې اوس رامنځته سوی د څنګه وکولی شو چې له دې وضعیت نه ښه استفاده وکړو او افغانستان یوې ښې راتلونکي خواته روان کړو؟
پرته له شکه د څو ورځې د خلکو ترمنځ یوه مثبته خوشبیني رامنځته شوې ده، ځکه په پخوا په پرتله د خلکو ژوند او هغه آرامښت چې دی د نورمال کېدو خواته روان دی او خلک یو ډول مثبت لوري ته روان دي. زه داسې فکر کوم دا کوم اوریدونکو چې کوم نظریات ورکړل، ټول د جنگ نه ستړي دي او غواړي چې داسې افغانستان وي چې هلته سوله او ټیکاو موجود وي، وینه تویونه بنده شي، افغان وژنه بنده شي او بالاخره مونږ په یو افغاني محور باندې سر راټول شو. نن د افغانانو دپاره د لوی ازمایښت ورځ ده، ځکه دواړه لوري افغانان دي، سیاسون هم افغانان دي او دا امارت اسلامي افغانستان خلک هم چې دي دا ټول افغانان دي. دلته د افغان بین الافغاني ډیالوګ، د بین الافغاني مفاهمې لپاره یو ډېر ښه فرصت رامنځته شوی دی چې نړیوالو ته دا وښودل شي چې دلته ملت سازی او افغانی دیالوګ کولای شي یو مثبت لوری واخلي. افغانان د خپلو معضلاتو، ستونزو، مشکلاتو د حل لپاره دا وړتیا لري چې خپل د اجماع، داخلي اجماع په واسطه د افغانستان امنیت او ثبات رامنځته کړي. پخوا به لکه څنګه چې څو ورځې مخکې ولسمشر بایدن وویل چې افغانان مونږه ملت سازی لپاره افغانستان ته نه راغلي، بلکې مونږ د خپلو اهدافو لپاره راغلي وو او کوم کسان چې زمونږ سره مل وو هغه هم د افغانستان نه باسو. یعنی په دې معنا چې پردي هیڅ وخت زمونږ د هم نه مړه نه دي. مونږ باید خپله لاس سره یو کو او د خپل ملت سازی لپاره کار وکړو، د پرمختګ لپاره کار وکړو، د توسعې لپاره کار وکړو. زه فکر کوم دا فضا د څو ورځو وروستیو بیاناتو د امارت اسلامي لخوا د ډاډ ګیرنو او اطمینان له څخه وروسته مثبت لوري ته روان شوی دی. بالخصوص پرون ماښام چې د امارت اسلامي ویان ذبیح الله مجاهد صاحب کومې خبرې وکړې، د خلکو سره مثبت هیلې را پیدا شوې. زه فکر کوم د دغسې وضعیت ساتل او وروسته د یو سم اساسي قانون کې مثبتو اصلاحاتو راوستل، د خلکو سره د ځینو ملي ارزښتونو منل، لکه اوس په بیرغ باندې خبرې روانې دي، زه فکر کوم تر څو چې ساختارونه نه وي جوړ شوي، تر څو چې حکومت باندې خبرې نه وي شوي، دوی باید دغه شیانو سره حساسیت ښکاره نه کړي، بلکې د ملت سره په هغه ارزښتونو چې کلونه کلونه افغانانو ساتلي د هغوی دپاره سرښندنې کړي باید چې توافق ته ورسیږي، د دوی نظریاتو ته غوږ ونیسي، ځکه د عامه افکارو سره تقابل او تعارض کولی شي چې دلته ځینې حرکتونه رامنځته کړي. بنان دوی ته په کار ده، امارت اسلامي ته په کار ده چې د افغانانو سره دا دوه ورځ درې ورځې چې په کوم نرم سیاست باندې چلیږي همداسې وچلیږي، د خلکو نظریاتو ته غوږ ونیسي، د خلکو سره په تفاهم مخ ته لاړ شي، همداشان د مسلکیتوب لپاره هڅه وکړي، او کوم ساختارونه چې موجود دي هغه دې وساتي، پر ساختارونو کې کارکوونکي دې وساتي، اداري بنسټونه دې وساتي، همدا سیستمونه دې همدا شان وساتي، تر څو چې یو نوی حکومت راځي او د دوی کادري سیاست مشخص کیږي، د دوی بنسټونه مشخص کیږي، کابینه مشخص کیږي. زه فکر کوم چې دا وضعیت باید یو مثبت لوري ته لاړ شي او ټول سیاستونه سره په دې باندې بحث او خبرې اترې ترسره شي، ځکه اوس نړۍ ټول زموږ خواته ګوري، د نړۍ د رسنیو سرحد موږ یاست، هغوی به داسې فکر کوي چې موږ دلته د بحران او د کړکیچ لپاره یا به د دې وطن څخه تیښتو یا به په منځ کې تفاهم نشو کولای. موږ باید دا غلطه ثابته کړو او دا فرضیه باید مثبته ثابته کړو چې افغانان لکه څرنګه چې د تاریخ په اوږدو کې اجماع کړی، د تفاهم کړی دی، ملت سازي کړی، همداسې ملت سازي کولای شي. سختې ورځې راځي خو ملتونه په سختو ورځو کې معلومیږي.
بله، ډېره مننه ویان صاحب. فقط ما همدا پوښتل چې اوس دغه د ټول شمول حکومت یادونه چې کیږي، دا ټول شمول حکومت باید تاسو په نظر څه ډول وي؟ صحیح ده چې طالبانو رهبری ستا، د طالبانو مشران ستا، دوی کې هم کدرونه ستا، د سیاستونو تجربه لري، د حکومتونو تجربه لري، اما په افغانستان کې ډیر نور کسان هم فعال دي چې په تیر شلو کلونو کې یو ډول په حکومت کې ونډه درلوده، خو یو څه نارضایتۍ شته، یو څه خفګانونه سته، څه وشي چې دغه خفګانونه سره له منځه لاړ شي او ټول افغانان په یو ټغر سره راټول شي او بلاخره یو داسې حکومت جوړ کړي چې بلاخره د افغانانو په دې څلوېښت کلنو یا څو څلوېښت کلنو ټپونو باندې مرهم کېږدي؟
زما په نظر دلته بیلابیل اقشار، قومونه او ژوند کوي، همداشان د مذاهبو، د بیلابیلو مذاهبو پیروان شتون لري. زه فکر کوم په هر قوم، په هر قوم کې، په هر ډله کې ظرفیتونه شته دي، دا ظرفیتونه باید تشخیص شي، دا ظرفیتونه باید حکومت کې راوستل شي، پرته له دې چې کوم فکری اختلاف او تنوع ته فکر وشي، ځکه په یو هغه ټولنه کې چې تنوع د افکارو موجوده نه وي، ځینې شیانو کې سره توپیر موجود نه وي، فکري توپیر موجود نه وي، هغه ټولنه پرمختګ هم نشي کولای. خو خوشباوري دا ده چې حکومت سازي او حکومت جوړونه په مسلکي ظرفیتونو باندې ترسره کیږي، کومه د مخابراتو په برخه کې، کومه د رسنیو په برخه کې، د سیاست، اقتصاد او د ټولنیزو بنسټونو په برخه کې ځینې پرمختګونه کړي، دا د مسلکي توب له اړخه دي. په خوا په حکومت کې لکه څنګه چې زمونږ یو ډېر درون اوریدونکي وویل چې کادری سیاست غلط و، انجینر به راوسته د داخلي وزارت لپاره، همداشان به یو مدني فعال راوسته د وزارت دفاع لپاره به مرستيال کو، د کادری سیاست او د حکومت هغه هیبت چې هغه د پښتنې لاندې راغلی او خلکو په حکومت باندې پوره باور نه کو. زه فکر کوم دا ظرفیتونه اوس هم شتون لري. امارت اسلامي باید د تبلیغاتو پر مټ خلکو ته قناعت ورکړي چې موږ ټولو ته په دې ټول شموله حکومت کې ځای ورکوو، د دوی ظرفیت ته ضرورت لرو، لکه څنګه چې زیاتره ځوانانو تر ماستري او دکتورا پورې زده کړې وکړي، خواني خلکو خپلو تجربو څخه استفاده وکړه، د دوی تجربو څخه په حکومتداري کې باید دا زده استفاده وشي. نه دا چې زه د دې سره هم په پوره مخالف یم چې حکومت د مکمل ځوان شي، نه،
بله،
باید د خوانی ظرفیتونه او تجارب څخه هم استفاده وشي.
او بیان صاحب را سره پاتې شئ، اوریدونکو راخلو چې اوریدونکو منتظر دي، یو څو اوریدونکو به بیا را واخلو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه.
السلام علیکم لودین صاحب، تاسو ته تاسو ملمنه ته ټول اوریدونکو ته سلامونه. ما کدلی زدرانی مینیوالینه.
مهرباني وکړئ زدران صاحب، موږ سره د پانتون استاد خغلی ویان صاحب ملمدای کې تاسو خبرونه اوریدلې، مهرباني وکړئ.
بالکل یاورم صاحب زویان صاحب ته سلامونه ایم ایتا سوردون کې ته ایم خدا پښتنه دا چې طالبان نه بده غوښتنه دا چې اوردون کې خټول دیار زاینه تاسو اورد میګم اورد د چټول خوشحال دی الله پاک دې افغانستان خلک خوشحال لري چې دا څو خوشحال دي زبر خوشحال شوم ټول په دغه مسلمان خوشحالي ایم غوښتنه دا غا د طالبان نه چې کی مهاجر دی په افغانستان کې نه نه یغه ته دی ډیر فکر دی وسو ته خوراکي مواد نور چې ضرورت شي نه وی نور زه ته لبونه نه کایما आवाज اوري دا غوړم چې ګوندی ملکونو سره علي کې صحیح وسو ته خوراکي مواد افغانستان ته ورسوي کده زن اوردون کې چې وې چې ډیره قیمتي دو ان شاء الله چې دا قیمتي کنټرول شي نه راخو مفتو لاور دا چې تا اوردون کې د ما په شانام افغانان واخیسته او ټول خوشحال دی الله دې ټول افغانستان مسلمان خوشحال لري الاد د امن حکومت رول
تاسو شاوخوا کې لکه خپل د خپل چاپیال چمګاون کې سیره ته وکي دقیقا کوم ځای نه متماسنی ولیدي او شاوخوا مو د بازار وضعیت څنګه ده خلک څه فکر لري او له سوداګرو نه او له عام خلکو نه مڅ غوښتنه لري ممکن طالبان اوس په نظامی حالت کې وي د صدافتن دوی عادي حالت ته راونه شي ګرځېدلی اما عام کسان کولی سي سوداګر کولی سي یو بل ته سره لاس ورکړي هر اقل د دې لومړنیو توکو بای یو څه را کنټرول کړي
بالکل چې بای را کنټرول کړي او زه د مقدار طالبان نه غوړي لودین صاحب زه په پاکستان کې هم د افغان مهاجر یم ای څلور څلوېښت کاله زه په پاکستان کې مهاجر یم خو چې می خبريږي د ریډیو طرف اوري چې کوم نه اسه مکس ټلیفونونه چې خاله خوتل خوشاله ده کې یې می غوښتنه دا غدا چې خوراکي مواد ورسوي کنټرول ورسوي ګوندی ملکونو سره اړیکه خکو چې څوک خوشحال وي چې طالبان راغله اسلامي حکومت ترڅو یو ټلیفونونه نه مقدار غوړي چې کیم کومینه دی کیم دال دی په مشترکه په ګډه حکومت جوړ کو چې ټول خوشحال وي او بیا بنلایم خوشاله وي الحمدلله لودین صاحب څو ورځې وشو چې تلګون رغولي دی په مخ کې به مینه ټنګ ده بمینه به وي خودکوش حمله به وي ته بمونه به وي هیڅ هم خلاص نشو دا څو ورځې الحمدلله ډیر دی او غنیان وینه توی نشو موږ ډیر خوشحالي په د جلال آباد کې دوام لشو الله پاک دې صبر ورکو الله دې یو بایسي چې او منور د مړی ګډو ندی شوی الله ته ډیر صحیح طرف ته روان دی
کور مو ودان ډیر مننه دې وريدونکې له پاکستان اړیکې نیولې و چې افغان کډوالو او هلته اوسېده ویل چې طالبان باید له غونډي سره هم اړیکې شي کې ترڅو د کډوالو ستونزې هوار شي بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د میکروفون ستاسو خبرونه
السلام علیکم
علیکم السلام مهرباني وکړئ میکروفون ستاسو خبرونه
هرات ولایت په تماس کې موږ ورته هرات قرار قرار دې شکر الحمدلله
هرات خار کوم ځای کې اوسې او شاو خوامو څه ډول وضعیت دی په خار کې بازار کې لګراته دی بازار انزور راکې
شکر الحمدلله رات په شهر کې فاتو هم من دې شکر سیله نه سلام الله به قرار قرار دې
خا بازار خلاص ده خوراکي تو کې لمرني تو کې شته او دلته مخابراتي اړیکه څنګه دي
بازار خلاص شکر الحمدلله د مخابراتي دا ټول په حال نن کړی دې په دې کې د مخابراتي شبکې په حال دي شکر ګر د جوړ تایب ګر په حال دي
له هرات خار نه یو څه کسان بي ځای شوی او یو څه نور ولاتونه هم ورغلي و دغه بي ځای شوونه خبرې چې چیرته دي خپل کوروته بیرته تللی دي او هغه کسان چې له نامنه یو نه اندېښنې درلودې بیرته ځای پر ځای شول ځکه چې اوس خو نامنی لاړه دغه درې څلور ورځې کېږي چې خلک په امن کې ژوند کوي
الحمدلله شکر هغه داخلي چې څو برته لا رخصت ځای ته لکه داخل چې په شاعت ول هغه بیرونی اطراف اوس خو چرغلی ولکه غلانو ولایت سدانور ولایت اوس غلا تر اوسه دلت نه دتلی
خا مننه په دې لاره چې همدا سی وضعیت دوام کوي یو اوریدونکو له سکایپ نه وصل دی مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
لودین صاحب لاډیز دان روستا محمد اسماعیل قلمیار سره ملګری ما د ایران نستان خرنا
خا قلمیار صاحب ایران کې د افغانان چې اوسی دوی څه احساسات لري دوی څه فکر کوي افغانستان کې دا چې لوی سیاسي بدلون راغی چې هیڅ ای فکر هم نه کوي طالبان هم وایي چې دوی نه غوښتل لا سجر کابل ونی سي یا کابل ته دننه شي خدا و چې خلا را منځ ته شو دوی د لپاره چې ګډوډي را نه شي کابل تر دننه نشول دلته افغانان په ایران کې څه فکر لري څه غوښتنې او څه هیله لري سره
بالکل لدین سعودي رمضان کوم افغان دي خیز یاد خوښنی نه هاتم کوي کوم ملګری چې موږ لرو نه دوی دومره د خوښۍ احساس کوي باور وکړه چې بېخي زیات خوښ دي زه داسې پلان نشان کې وړ پیغام لرم ځوانانو ته د افغانستان او هغه درودلې دغه لوی ستر تعهد مبارکي وړاندې کوم په اول قدم کې د الله د جل جلاله دربار څخه ټول هیواد کې تلپاتې سولې غوښتونکی یم. لنډ پیغامونه ته دا د هغه دا چې له احساساتو څخه کار ونه اخلي، لکه موږ ګورو ځینې ولایاتو کې د بیرغ په سر تظاهرات پیل کړي دي چې دا هم د طالبانو له نرم چلند څخه سو استفاده موږ بللی شو. که تاسو وګورئ تېره ورځ طالب وانزه بهلام مجاهد وویل چې بیرغ موضوع به حل کېږي انشاءالله، نو یو تن په نازکه شرایطو کې باید موږ خپل احساسات کنترول کړو. که هر څه شاید هر څه فکر وکړو د خوښۍ ځای دی. د ورځې موږ جنګ کې شهیدان او زخمیان نه لرو، ګوره که پک وکړو درې څلور ورځې کېږي چې موږ زخمي نه لرو، شهید نه لرو، نو دا لوی مثبت بدلون دی. که چېرته موږ صبر او استقامت وکړو نو کېدای شو چې موږ لا مخ ته لاړ شو او مثبت بدلون سره مخامخ شو.
بله، او دغه کډوال چې دلته دی په ایران کې د تا په شمول، تاسو ایران ګوری چې یو څه پرمختللی دی، د کار لپاره په لسګونو زره افغانان ورځي، پخوا ډیر ورتلل، اوس یو څه پیسې چې راټیټس ول افغانان ډیر کار لپاره نه ورځي. که وطن جوړیږي، وطن کې کاروبارونه رامنځته کیږي، نو دغه کډوال بزرخه کې چې بیرته افغانستان ته راسی او دلته خپل وطن کې کاروبار او کې ژوند کې ماشومان سره کورنۍ سره جماعتوالو کلیوالو سره
بالکل د دین صاحب د موافق غنون اکثر افغانان دو ته لیواله دی چې کاش موږ ته په افغانستان کې دومره د کار مساعد زمینه مساعده شي چې کله موږ ته د میاشتې اووه زره اته زره عادي پیسې مرابر شي، یعنی موږ په ټول ژوند کې ایران ته رانه شو. نو ټول همدغه تمه لري، ټول همدغه آرزو لري چې په خپل هیواد کې کار وکړي، د خپل هیواد په آبادۍ لپاره کار وکړي. نو باور وکړه ټول د مهاجرت او د سفر او د جنګ نه ستړي دي، په هیواد کې سولې ته دومره تیږي دي. باور وکړه چې د کوم ملګري چې زه ګورم د غدرې ورځ چې په افغانستان کې جنګ نشته دی، دوی دومره خوشبین دي، دوی ټول وایي چې موږ ټول افغانستان ته ځو ان شاء الله، چې ته د افغانستان کې سوله او شوکور نه پایل شي.
په همدې هیله کور مو ودان. بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه.
السلام علیکم محترم جلال الدین صاحب.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ. کوم ځای نه ماډی کني ولې؟
کشمیر خان زرملوالی هم د خیبر پښتونخوا هریپور نه ماډی کني ولې. سلامونه تاسو ته او محترم اوریدونکو ته وایم صاحب ته وړاندې کوم.
مهرباني وکړئ زرملوال سه، په هریپور کې د افغانستان په اړه څه تفصیلی کېږي؟ عام افغانان کډوال چالته وسی، دوی څه سره وایي؟
کډوال خو دا وایي چې امن راشي، د موږ په ګران هیواد افغانستان کې موږ ډیر خوشاله یو، او دا چې امن راشي چې دا جنگ او جګړې دا پای ته ورسیږي. او د ما خپل فکر او نظر باندې لوګین صاحب، د ما کوم خپل نظر شه، دا سکورته ګورم دا غدي ظلم او استبداد دوره شوه، دا خو تقریبا د درې څلور ورځې مخکې پای ته ورسېده، به هیڅ خوشاک نسته. اوس په پاتې شو طالبان ورونه، طالبان نشه چې هغه څه وایي هغه په عمل کې ثابته کړې ده. او طالبان چې دي، طالبان چې کله وخت په 2001 کال کې امریکا او په ورسره نورو غربیانو کله یرغل کاوه په 2001 کال کې د اکتوبر په 8 نیټه، دغه نو ورسته دا طالبان ټول افغانان او دنیا ته داسې معرفي کړي وو چې دا خدای دې نه کوي واخه خوري، خدای دې څه به لیدلې نه به لیدلې، خلک به ژوندې تیري. اما په عمل کې داسې نه ده. طالبان مخکې و دورت یې راکړې و، اصلا خبره ملوجین صاحب شه دې ما فکر امن ډیر ضرور ده. امن شي، سوکالي شي، سر دې خوندي، مال دې خوندي، نور مشکلات به نه وي. او لوان صاحب نه دې ما یو پوښتنه ده چې دغه د طالبان چې اوس دوی ټول افغانستان په خپله ولکه کې راوستی ده، د ما له یوه لنډه پوښتنه له محترم ویان صاحب نه دا ده که ما ته جواب راکړي چې دغه نور ملکونه چې دي دغه د طالبانو په باره کښې دوی منطقي سوچ لري، آیا دغه سوچ به دوی بدلون به پکې راشي او که به نه شي پکې را؟ دغه یوه پوښتنه مې وه، نور ښه وخت درته غواړم.
ډېره مننه زرملوال صاحب. کور مو ودان. یو اورېدونکی له سکایپ نه راخلو، بیا ورځو ویان صاحب ته. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
لودین صاحب محترم، تاسو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. سرت الله زرین ستانگزام له هرات ولایت نه.
ښه، هرات ولایت کې مخکې اوریدونکو زنګ وهلی وو، خوښ وو، وای ښار کې فضا آرامه ده، هر څه ښه دي، تاسو څه وینئ شاوخوا مو؟
الحمدلله ښار کې وضعیت بیخي عادي حالت را ګرځېدلی ده. هغه د طالبانو اضافي قواوې چې ځواکونه چې دلته په ښار کې وو هغه هم وتلي دي. اوس مسله حتی د طالبانو مسله کسان هم په ښار کې ډېر کم لیدل کېږي، او خلک ټول په خپل کاروبار باندې لګیا دي. بعضې ادارات هم په کار باندې پیل کړی، بعضې ادارات لا نه دي پرانستل شوي. وضعیت بیخي عادي حالت ته را ګرځېدلی ده.
ښه، د ښار ګڼه ګوڼه څنګه ده؟ په اکثرو ښارونو کې ترافیکي ګڼه ګوڼه وه او ترافیک هم دندې پرېښې وې، خو پرون کابل کې بیرته ترافیک په سړکونو ولیدل شول. په هرات ښار کې څنګه ترافیک را ګرځېدلی؟ عام نظم د ښار ګډوډۍ ختمې شوي دي؟
پولیس ترافیک بیرته په خپل دندو باندې ګمارل شوی دی. غو دې په خپل چوکونو کې ولاړ دی. د ښار نظم نسبتا برابر ده سره دی چې تقریبا په عادي حالت ته نه درغلي. د موټرو د ترافیک له لحاظه ولې نسبتا کده برابر ده. په دې ورسته تحولاتو باندې لودین صاحب محترم، زه په څو ټکو خوشاله یم، څو ټکو باندې غمجن یم، څو ټکو تاندېخمن یم، او څو ټکي هم وړاندیز په توګه باندې لرم که اجازه یې.
مهرباني وکړئ په لاندو کې چې نور اوریدونکي هم منتظر دي. مهرباني.
باندې خوشاله یم چې پرته له جګړې، پرته له ویرانۍ، پرته د وژنې نه دا انتقال صورت ونیو. که اردو کې کسان وزل کېدل، که په طالبانو کې وزل کېدل، که په افغان خلک عام وزل کېدل، ټول افغانانو خدای شکر چې دغه پرته له قتل و قتال او کشتار نه دا لړۍ 1300 په دې باندې خوشاله یم. په دې باندې خوشاله یم چې وروسته له دې به موږ ته د دین د پیژندل یو فرصت برابر سي، ځکه مخکې به که چېرته په جمعاتو کې خطابتون هم ټول جهاد او قتل او جهاد به احکام بیانېدل. وروسته له دې خدای چې خطیب صاحبان د دین نور احکام لکه مناکحات، لکه معاملات، لکه اعتقادات او عبادات په دوه توجه کې په خطابتونو کې تدریسونو کې چې خلک د دین په دوه برخ باندې پوسی او دې ته خوشاله یم چې دا درېم په شاید دې ته خوشاله سم چې دلته په افغانستان کې ډیری خلک د پلاستیکي قهرمانانو په نامو باندې خلکو ته بل سوي، د قومي ټیکهدارانو، بس څوک مارشالانو، څوک جنرالانو، څوک امپراتورانو، د ټولو واکمنین هم ټول هغه د خلاصو له ټولو خلکو ته معلوم سول چې دا خلک هم هېڅ شی نه دي. هسې چیټي له خلکو نه دا شل کاله باج اخیستې هېڅ معنی نه لرله. څو ټکو ته خفه سومه، یو د ملي بیرغ په کته کېدلو باندې خفه سومه چې خدای دې وکړي د امارت کسان بیرته ملي بیرغ هغه بیرته د یو ملي سمبول په توګه باندې ومني او هغه بیرته ودروي. دومه خبره د پوځ رنګېدلو ته خفه سوم، ځکه چې هیڅ هیواد پرته له پوځ نه وجود نه لري. خدای دې وکړي چې د موږ پوځ بیرته برقراره سي او بیرته هغه راسي. او دې ته خوشنۍ سوم او خفه سوم. خدای دې وکړي. او درېمه خبر چې ورته یو څه په تشویش کې ما اول دا چې خدای دې وکړي چې موږ د یو بلې سیاسي لوبې، د یو بلې استخباراتي لوبې خواته لاړ نه سو. او خدای دې وکړي چې دلته د داعش ته مثلا نورو ډلو ته زمینه به د فعالیت برابره نه سي او موږ نور له دې جګړې نه خلاصو. دا یو اندېښنه در سره. دوم اندېښنه دا در سره چې دلته نظام جوړ سو، سلسله مراتب، تقسیم د وظایف رامنځته سو، هغه له منځه ولاړ نه سي، دلته کدرونه وروزل سو، هغه کدرونه بیرته په خپل ځای باندې وګمارل سي، د غوډو له وړتیا نه استفاده وسي او بیرته په موږ باندې متحجر نظام حاکم نه سي. دې ته په تشویش کې یم. او وړاندیز مې دا ده که چېرته یو ټول شموله حکومت جوړېږي د امارت وړونو ته، مو دا ده چې ټول شموله حکومت معنا دا نه چې څو نفره قومي ټیکهداران تاسو په قدرت کې بیا راولي او نوم د ټول شموله حکومت ورکوي، لکه مثلا د رباني زوی، لکه مثلا د مسعود زوی، لکه مثلا یا عطام احمد یا مثلا یونس قانوني. دا نه هیڅ د په ملت کې ځای لري، دا نه د ملت ویاندویان دي او نه له دوی سره د حکومت د ټول شموله په معنا ده. ټول شموله حکومت په دې معنا چې د خلکو رایې ته توجه وسي، د خلکو غږ واورېدل سي، د او کچیرته بیا موږ انتخابات ولرو، د خلکو پرای باندې راسي، دا به دغه هغه به واقعا ټول شموله حکومت او پغیګ به ملت خپل ځان ویني.
ډیره مننه ستانه ځای صاحب نظر مو اوریدل شو. اوس ورځو ویان صاحب ته. ویان صاحب، تاسو به ول دغه زموږ د اوریدونکو پوښتنه جواب کړئ، بیا به راځو بحث ته ادامه ورکړو.
زرمنوال صاحب څخه مننه کوم. رښتیا هم چې تر څو چې امارت اسلامي او طالبان په عمل ډګر کې ځان نړۍ ته د سیستم سازۍ او د حکومت سازۍ په ډګر کې ثابت نه کی، رښتیا هم د مشروعیت له اړخه دوی د پښتنې لاندې دي، ځکه ولسمشر اشرف غني د خپل وطن سره سم واک په سوله ییز ډول انتقال وکړ. یعنی په دې معنی چې هغه باید استعفا کړې وه، حکومت یې باید انتقالي حکومت ته ورکړې وه. په هغه شکل ټوله نړۍ موږ په مشروعیت پېژندلو. نو دلته موږ د بحران د مشروعیت سره هم خامخا مخامخ کېږو. خو د دې لپاره چې نړیواله ټولنه موږ څخه یو مثبت انځور واخلي او موږ د موږ مشروعیت ومني او موږ سره په سیمه ییزه او نړیواله کچه باندې اړیکې تر ټینګې شي، نو زه دا ضرور بولم چې وایم چې دا څو ورځو کې چې د افغانستان سیاسي حالات زه څارم، نړیوال ټولنه وایي چې زمونږ د طالبان باید چې یو ټول شموله حکومت ته غاړه کېږدي، چې هغه حکومت کې د افغانستان بېلابېلې خواوې وي او د ټول شموله حکومت څخه وروسته دوی موږ د دوی سره ارتباط ساتلی شو. دویمه موضوع چې هغه باندې نړیوال ډېر ټینګار کوي، هغه د ښځو، اقلیتونو او د افغاني ټولنې د تنوع هغه اساسي حقوق ساتل دي چې نړیوال د افغانانو څخه بل سره امارات اسلامي څخه غواړي چې مثال عام اقلیتونو ته هم خزو ته او هم د افغانی ټولنې بیلابیلو اقشارو ته وخت ورکړي چې دوی راشي په سیستم سازۍ کې په نظام سازۍ کې دوی سره ګډ کار وکړي. دا دویمه مسله شو. درېمه مسله چې زه فکر کوم چې کولای شي چې امارات اسلامي ته هماغه لکه پخوا په شان باندې منځوي حکومت پاتې نشي، یو دولت پاتې نشي، بلکې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. زه فکر کوم چې دا ټولې خبرې اترې باید د مفاهمې لخوا له اړخه مخته لاړ شي، او بالخصوص د قطر کوم دفتر چې زه خپله شخصي دا نظر لرم چې قطر دفتر وساتل شي، ځکه هغه د نړیوالو لپاره د خبرو اترو یو سټیج دی، او کولای شي دوی د قطر دفتر څخه په استفادې د مختلفو هیوادونو سره د ناستې ولاړې او د دوی سره د خبرو اترو همداشان د دوی د غوښتنو ته د غوږ کېښودلو له اړخ په واسطه د سیمې هیوادونو او نړیوالو هیوادونو هغه کوم اندېښنې چې دي هغه رفع کړي او دا د مشروعیت لپاره یوه لاره جوړېدای شي. بل دا چې د حامد کرزي او ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله او انجینر صاحب ګربدین حکمتیار د شتون څخه دوی کولای شي استفاده وکړي چې دغه مشران هم په دغه ډیالوګ کې ځان سره راواخلي تر څو نړیوال ته قناعت ورکړي چې دوی په شتون کې ارزښتونه ساتل کېږي، د اساسي حقونه ساتل کېږي، او افغانستان کې دا د تیرو شلو کلونو هغه کوم نسبي پرمختګونه او هغه شیان چې دي هغه هم د نړیوالو ټولنې لپاره ډاډ ورکول کېږي چې دا ساتل کېږي.
بله ویان صاحب، یو بل مشکل چې رامنځته شوی په افغانستان کې اکثره ملکی خدمات په ټپه درېدلې دي، که څه هم په اکثره ولایتونو کې حتی په کابل کې طالبانو اعلان کړی چې راسي کارمندان بیرته د ادارو راستانه شي، اما په بعضی سیمو کې سیستم خراب شوی. مثلا غټه بلګه د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر دی، کوم انزورونه چې تر خبره سوي دي، ټرمینل چورسوي دی، هغه وسایل وړل سوي دي، په خپل دیننه په دغه بورډینګ ساحه کې چالته ټیکټونه کتل کیږي، چیک او کنټرول کیږي، دغه تل هم تخنیکی مشکلات رامنځته سوي دي. نو څه کول پکار دي چې دغه عامه خدمات لکه هوایي ډګرونه، وزارتونه، نور ادارې، محکمې بیرته زر فعال سي، او د دې لپاره اړتیا څه ده؟ آیا طالبان به دا ورته ولري چې دغه خپل کسان په ځای پر ځای کې او کنه دوی خدي چې هغه خوانی کارکونکي را وغواړي، ځکه هغوی تیار سیستمو سره هر څه سره بلد دي؟
زما سارنه دا خیر د څو ورځې چې زه ګرځم او ځینو زما خپل دسترګو دید دا وایي چې طالبان هم اوس په دې باور دي چې د حکومتداري تر سره کول مسلکي ظرفیتونو ته اړتیا لري. دوی هم ځینی مسلکي ظرفیتونه لري چې هغوی څخه استفاده وکړي په خپلو برخو کې. خو زه دا وایم چې دوی باید لکه څنګه چې اطلاعیه نشر کړې ده ټول کارمندان راوغواړي، سیستمونه بدل نه کړي. اگر چې رهبری کې بدلون راځي، رهبری بدلون هم باید مسلکي. دا په دې معنی نه ده چې د مسلکي د رهبری پر اساس کې زمونږ د یو کس راشي چې هغه په هغه برخه کې تخصص ونه لري، نور خپل کارمندان روان وي. نه، لیډرشپ او مشري هم ډیره مهمه ده. هم باید چې دوی د همدا سختارونه همدا شکل وساتي تر څو چې حکومت راځي، تر څو چې تخصص ته لاره برابرېږي، ظرفیت سازي کېږي. نو تاسو خو ګورئ چې دوی شل کاله په همدغه جنگ جګړو او په دغه په افغانستان کې ناخوالو سره مخامخ وو. نو دوی د کابل څخه بهر یا نور ځایونو کې په نخټو کې سره مصروف. نو دوی کچره د اوس په اردو باندې کار وکړي، د ملي پولیسو بنسټونو باندې کار وکړي، همداشان د قضا په برخه کې کار وکړي، ځینې دینی بنسټونه رامنځته کړي، په دې برخه کې سم دي. نور دي دغه نوی نسل ته مراجعه وکړي. دا نسل شل کاله پخوا نسل نه دی، دا نوی نسل دی، په ټکنالوژي باندې سمبال دی، په عصري علومو باندې سمبال دی، د نړۍ د معاصرو پرمختګونو سره ځانونه عیار کړي. دغه ملت او دغه دولت پخوانی دولت کې په دې باندې سرمایه گذاري شوې ده، د ملت پیسو باندې تللي، ماستری او ډاکټرای اخیستې ده. د دوی د ظرفیتونو څخه باید په مختلفو ځایونو کې استفاده وشي، او هڅه دا وشي چې مثال دغه فضا د اطمینان رامنځته شي. تر اوسه هم د کابل ښار او مختلف سیمې چې دي دا نظامي حالت کې دي، آهسته آهسته دا نظامي حالت بدل شي. د امارت اسلامي کوم ځواکونه چې دي دوی باید هماغه یونیفورم باید ځان سره ولري، د یونیفورم په واسطه وپیژندل شي، دغه فضا باید بدل شي. نو زه دا وایم د سیستم سازۍ لپاره مهمه ده چې بیرته موږ هغه مسلکي ظرفیت ته مراجعه وکړو. اوس هم کارمندان روان دي، یو شمېر کارمندان خپلو ادارو ته مراجعه کوي. هغه سیستمونو فعال کېدو لپاره باید د دوی د ظرفیت څخه استفاده وشي. او کوم پوښتنه چې ما د خپلو دوستانو عزیزانو نه په مختلفو ځایونو کې وکړه، دوی وایي چې دوی مسلکي ظرفیتونو ته ډېر درناوی کوي او دوی ته وایي چې راځئ خپله اداره فعاله وساتئ، دا خو موږ فعاله ساتئ نه شو، تاسو یې وساتئ، دا حکومت روان کوي، دا چارې روانې کوي چې هر څه په خپل حال پاتې نه شي.
ډېره مننه ویان صاحب. اوس یو بحث دا هم مطرح کیږي چې هغه ځوانان په لسګونو زره ځوانان چې اوس د کابل هوایي ډګر شاوخوا ټول دي او دوی ټول هڅه کوي چې ځانونه راوباسي، په یو ډول سره اندېښنې دا دي چې دا هماغه فعال ځوانانو چې فعالیتونه درلودل په دغو ادارو کې کار کوو سرمایه ګذاري په شوې ده، د دغو ځوانانو راوتل به څومره تشه رامنځته کړي؟ او کنه فکر کوي چې نور ځوانان هم شته، حتی د همدې جنګي سیمو کې موږ تاسو ورته وګورو، مثلا هغه ولایتونه چې وځپل شول، خو په ورته وخت کې دغلته پوهنتونونه وو، اکثره محصلین په خو نمرو فارغ شول له پوهنتونونو نه، خو د کار زمینی ورته نه برابرې. افغانستان کې د کډری په لور څومره مشکل سره دغه ټولنه مخ کې دلی سي کې دغه ځوانان راوځي چې وځل میدان شاوخوا کې دی، او امریکا او کاناډا د هیوادونو مرته اعلان کوي چې موږ درته پناه درکو راشي.
بدون شک انسان همیشه د سهولتونو په لټه کې وي، او د ځان د امنیت او خوندیتوب لپاره دوی ته لومړیتوب وي. نو دوی فکر کوي چې که خارج ته لاړ شو او بهر هیوادونو ته لاړ شو نو موږ کېدای شو یو هوسا ژوند ولرو. نو دوی طرز د فکر د دوی د ایدولوژۍ مطابق سم دی. هر انسان غواړي چې مثال سهولت ته ورسیږي. خدا هم باید سوچو کې چې احساس د مالکیت یوازې په خپل هیواد کې وي. موږ په خپل هیواد کې احساس د مالکیت کوو او پوهیږو چې دا وطن مو، دا زموږ وطن دی، او د دې لپاره کار کول د دې محسوس وي، او همداشان موږ لپاره هغه ژمنتیا هم ښکاره کوي. زه داسې فکر کوم چې هغه کوم ځوانان چې د وطلو په حالت کې دي، یا د مجبوریت له اړخه یا دا چې کومه علاقه لري خارج سره، هغوی سره موږ نه مخالفت څرګندوو او نه د دوی دغه کړنه غندو، ځکه چې دوی غواړي چې سهولت ته ورسیږي. خو زیات شمېر ځوانان شته چې موږ، زه د پانتون استاد یم، موږ هر کال د کوم ارزیابۍ ارزونه چې ما کړې ده سلګونه زره محصلین ټولنې ته وړاندې کړي دي، مارکیټ ته مو ورکړي دي. نو زیاتره فعال ځوانان هم شته. همدا اوس موږ په دې هیواد کې پاتې یو، ځکه په دې هیواد کې د کومه سرمایه د هیواد چې په دې موږ ماستری کړې ده، او دغه کې موږ ظرفیت سازي زموږ شوې ده. نو په هر حالت کې به وطن قرباني غواړي، د وطن جوړول آبادول قرباني غواړي. نو موږ د بحران په منځ کې یو، مګر دا بحران ان شاء الله ختمي کې، ځکه چې بین الافغاني مذاکرې شروع شوې دي، خبرې شروع شوې دي، او افغانان په شعوري لحاظ د سیاسي شعور له اړخه همداشان د نوي عصري بدلونونو سره ځان عیار کړی دی. او زه فکر کوم چې نوی نسل شاتګ ته نه کوي، نوی نسل مخته ځي، او زیات شمېر داسې ځوانان لرو چې دوی په همدغه ادارو کې کار کړی او بېرته حاضر دي چې په همدې سیستمونو کې کار وکړي. په هر حالت کې به دوی کار کوي. زه دا ډاډ ورکوم، او دا کوم دوستان او عزیزانو سره زه چې په تماس کې یم، دوی وایي چې موږ مخته ځو، خپل کارونه مخته بیایو.
بله، او راځي د خبرونې په پای کې لږ په دې تم شو چې تعلیمي نصاب او دغه راز تحصیلي نصاب به څه ډول دوام پیدا کوي؟ تاسو چې د پانتون استادې څه ژمنې او ډاډ مو ترلاسه کړی دی چې دغه بهیر به څه ډول مخته ځي؟ آیا د بدلونونو احتمال پکې شته؟ او کنه موجوده سیستم او موجوده نصاب به مخته روان وي او محصلین او دغه راز زده کوونکو ته به خاص مشکل نه مخته کیږي؟
افغانستان په دې شلو وروستیو کلونو کې په تحصیلي برخه کې یو لوی پرمختګ دا کړی دی چې مثال هم د دولتي سکتور په څنګ کې خصوصي سکتور ته هم وخت ورکړل شوی دی چې پانتونونه رامنځته شي. ځینې پانتونونه مو که څه هم په نړیوال رانکینګ کې کېدای شي ډېر مخکې نه یو، خو په نړیوال رانکینګ کې هم راغلي دي. دا وروستي پرمختګونه ساتل د دې لپاره چې وساتل شي، دا مهمه ده چې امارت اسلامی دوی ته ډاډ ورکړي چې د خپل کوم نصاب باندې چې دوی روان دي، په همدې نصاب باندې مخته لاړ شي. دا نصاب باید بدلون ځکه پیدا نه کړي چې په دې وروستیو وختونو کې د لوړو زده کړو وزارت لخوا چې د کلستر سازۍ لپاره کوم کار شوی دی، د ټول افغانستان د نصابونو د توحید لپاره کار شوی دی. په بیلابیلو څانګو کې نصابونه د مارکیټ سره عیار شوي دي، د مارکیټ د غوښتنو مطابق عیار شوي، د ټکنالوژۍ د غوښتنو مطابق عیار شوي. دا نصابونه باید بدلون ونه مومي، او دا نصابونو کې باید هیڅ ډول لاسوهنه ونه شي، ځکه همدا نصابونو په واسطه موږ کولی شو د مارکیټ غوښتنو او د نړیوال د سیالانو سره ځان عیار کړو. بل خصوص د ون کریکولم او ون نیشن یعنی یو ملت او یو نصاب برنامه چې د زفتی وایم چې دا باید وساتل شي. همدا نظام کې هم باید هغه پخوانی کادرونو ته زمینه مساعده شي چې همدا نصاب مختوی شي. بلاخره مونږ یو واحد نصاب ولرو چې هغه د نړیوالو معیارونو او ستانداردونو مطابق مختلف شي او مونږ هیڅ ډول عقبګرد ونه لرو او مخامخ وګورو او راتلونکی مونږ ته رڼا وي.
بله او وایان سه فقط لاند غوالم ستاسو سپارښتنه د طالبانو د نظام د لوړو زده کړو وزیر ته او د غرض معرف وزیر ته بچوي د و استاد په توګه باندې پلانډو کې کراته وای.
زما سپارښتنه ده چې اول د امدا بنسټونه وساتل شي. د بدلون لپاره مثبت بدلون لپاره دا اړتیا ده چې باید نړیوالو معیارونو مطابق وساتل شي. دویم د نصاب په برخه کې دي لکه پخوا چې په نصابونو کې بدلون راغلی و هغه سه بدلون دې راځي دا نصاب دې وساتل شي او د نصاب د ښه کېدو لپاره کار وشي. دریم باز دا دی چې د کانکور سیستم دې باید حفظ شي ځکه چې کانکور سیستم په دې وروستیو کې ډېر شفاف شوی و او هغه سیستم دې باید وساتل شي. د کانکور سیستم په واسطه باید چې جلب مخته لاړ شي او هغه کادرونه او ظرفیتونه وساتل شي. بل په هڅه باید دا وشي د امارت اسلامي د مشرانو څخه مې غوښتنه ده چې پوهنتونونه د هر ډول سیاسي او نظامي فعالیتونو څخه لرې وساتل شي او هڅه وشي چې همدوی د اکاډمیک ماحول کې پاتې شي تر څو د نړۍ سره سیالان شي.
کور مودان ډیره ډیره مننه د پوهنتون استاد شریف الله ویان له تاسو نه مننه چې مایکروفون تاسو خبرونه کې مو له موږ سره برخه واخیسته. اوریدونکو له تاسو نه هم ډیره مننه چې اړیکه مو ونیول خپل نظرونه مو را سره شریک کړل. له هغو اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې و مو نشو کولای خبرونه کې له دوی سره خبرې وکړو. ډیره ډیره مننه. د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي. په راتلونکو ساعت کې هم دا خبرونه د خو په دریجه ببوي په دې اله چې زموږ د دری همکار ملتیا هم وکړي.
خدایا تا خپل لیونی کړم کړم او د ګودر په غاړه خوند کړي د پېمخو کتارونه دل راشه په خندا راشه چې د وکړم دیدنونه وزما شیرینه چې د خپل کړم سلاسونه وزما شیرینه یاره